دا مشال رادیو دا ساسو قربا گل ایازم سټډی مشي وخت د ماسپخین یو بجه د پخپرونه کې په گلګیت بلتستان کې د یو لوسو غیر ملکی سیلانانو د وجنې په کتر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په نسلو رستو د امن خبرو تر پر حل زلو د قبایلی سیمو یوې جرګې په باړه کې د تو واستوالو د وجنې په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق دغه رپورټونه لرو خلومړی وار ورکو اسرار علم مومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د مهم پبنو لنډیز د پاکستان د گلګت بلتستان د امیر ضلع په بونر سیمه کې نه غیر ملکی سیالان او یو پاکستانی وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي نو کېدای شي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي. او د شام د ملګرو هیوادونو ډله چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د شام یاغي جنګیالو ته به وسلې ورکوي.
داوز خبرونو تفصیل
د پاکستان د گلګت بلتستان د امیر ضلع په بونر سیمه کې نه غیر ملکی سیالان او یو پاکستانی وژل شوی دی. د گلګت بلتستان د آی جی علی شیر نن د پاکستان رسنیو ته ویلي دي چې تیره شپه تقریبا یو بجه د ننګا پربت د امیر ضلع په بونر سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د غیر ملکی سیالانو په بس بیس کیمپ حمله وکړه. د مشالې د خبرې له مخې په وژل شوو کې درې چینایي یو د روس او پنځه د یوکرین وګړي دي. د جوند الله په نامه یوې ډلې د دې پلا پر غاړه اخیستې. بلخوا قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې د کورنیو چارو وزیر چودري نثار ویلي دي چې دا پیښه په غیر ملکیانو نه بلکې په پاکستان شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې له پیښې وروسته یې د ګلګت بلتستان چیف سکرتر او آی جی معطل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي نو کېدای شي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي. پرون په دوحه کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې جان کیری په وسلوالو نیوکې وکړې چې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د خپلو ذمواریو پوره کولو په لړ کې ناکامه دي. نوموړي زیاته کړه که چیرې طالبان د دوی دغه اندېښنې نه لرې کوي نو کېدای شي چې هغوی د دفتر په بندولو یا نه بندولو غور وکړي. کیری ویل هغه تمه لري چې د دې اونۍ له ځنډ وروسته به له طالبانو سره د امریکا خبرې پر یو لور روانې شي. د طالبانو دفتر ته د سیاسي دفتر نوم ورکول او په دغه دفتر کې د طالبانو په جنډې لګولو باندې افغان چارواکي غوسه شوي دي. د خبر ایجنسۍ په باړه کاخلو کې د دوه میرمنو ماشومانو په ګډون ته وسلوال د هلیکاپټر په بمباره کې وژل شوی دی. ځایي سرکاري چارواکو مشال ته ویلي دي چې تیر ماښام د کاخلو په میران تالاب سیمه کې امنیتي ځواکونو د هلیکاپټر په وسیله د وسلوالو په پټنځایونو او کورنو بمباري وکړه. چارواک زیاتوي چې وسلوالو هم مزاحمت کړی او د مرکزونو او ګاډي یې ورله تباه کړي دي. خو بیا وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر حامد کرزي د ولسي جرګې له ځنو استادو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې عالي شورا یو وفد به ډېر زر قطر ته سفر وکړي. پرون د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیشن مشرې هیلې ارشاد ویل ولسمشر کرزي ویلي دغه هیئت حتی کېدای شي نن قطر ته ولاړ شي.
رئیس جمهور موږ ته ویلي چې خپل آیت سولې عالي شورا غړي دي دا به یو وارې د قطر ته ولېږم په دغه یو ملاقات کې به دوی وڅېړي چې آیا هغه ژمنې چې موږ سره کړې وې هغه عملي کېږي که نه کېږي او که دا یوازې هغه مذاکرات دي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ به کېږي. که داسې خبره چې یوازې د طالبانو او د امریکایانو او د افغانستان نقش په کې کمرنګه و نو زه خپل دا آیت نور نه لېږم.
وروسته تر هغې چې د طالبانو دفتر د افغانستان د اسلامي امارت په نامه په قطر کې پرانستل شو ولسمشر کرزي اعلان کړه تر هغو چې د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ ترسره نشي افغان حکومت به پکې برخه ونخلي. په نیم قبایلي سیمه خواجه خړ کې د پاکستاني پوځ پر یو کاروان بمی برید کې یو سرتیری وژل شوی او دوه جوبل دي. چارواکي وایي چې دا پیښه نن هغه وخت رامخته شوه کله چې پوځي قافله له بنو څخه میرانشاه ته روانه وه. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو هم د پیښې پخلی کړی. یادوي چې له کلونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د هر اتوار په ورځ د پوځي ګاډو د تګ راتګ د خوندي کولو لپاره کرفیو لګول کیږي خو د دې باوجود له څه مودې راهیسې دا قسمه پیښې مخې ته راځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان له جیلونو د طالب مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغو کسانو خوشی کېدل د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د بانو چارو وزارت تر دې مخکې هم څو واري له پاکستان څخه غوښتي چې د طالبانو رهبران خوشي کړي. د افغان حکومت په خبره د طالبانو ځینې مشران له څو کلونو راهیسې د پاکستان په جیلونو کې شپې سبا کوي. د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر او د تحریک انصاف صوبای سیکرټري شوکت یوسفزی ویلي دي د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره باید چې وفاقي حکومت خپل پالیسي بدله کړي. په پیښور کې پرون له مشالیرو سره په خپلو خبرو کې شوکت یوسفزی وویل
که موږ د اور سړول غواړو نو پکار ده چې موږ څومره سټیک هولډرز دي هغې سره موږ مذاکرات د لارې دا مسئلې حل کړو. د طاقت د استعمال دغه چې دی هغه دومره ښه نه دی.
یادوي چې په تیرو څو ورځو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د صوبایي اسمبلۍ دوه غړو په ګډون څه باندې څلوېښت کسان په ځانمرګیو بریدونو او بمي چاودنو کې وژل شوي دي. او اخیری خبر دا دی د شام د ملګرو هیوادونو ډله چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د شام یاغي جنګیالو ته به وسلې ورکوي. د یو ولسو هیوادونو د ډلې پرون موافقه وکړه چې هر هیواد به په خپله طریقه په شام کې اپوزیشن ته ټولې ضروري مرستې او تجهیزات برابروي. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د امریکا د بنو چور وزیر جان کیری وویل یاغیانو ته اضافي پوځي مرسته به د شام له حکومت سره د خبرو لپاره د اپوزیشن دریس پیاوړی کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار علم مومن او وړاندې کول. تاسو د مشال ټولې خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په گلگت بلتستان دی امیر ضلع په بونیر سیمه کې لس غیر ملکی سیلانیان وژل شوي دي. د امریکا بارانو چارو وزیر جان کیری طالبانو ته خبرداری ورکړی که چېر هغو غوښتنو ته جواب ورنکړو چې مذاکرات د ښه نیت نه کوي نو باید نوې سیاسي دفتر یې وتړل شي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي هیله ارشاد وایي د امریکا بارانو چارو وزیر د ولسمشر ګیلي منلی دي.
جان کیری سره خبرې وکړي هغه ورته یو خدا وا ډاکټر د بیرغ په کېږي او د نوم به لري کېږي بل د افغانستان د حکومت نماینده یا جاسوک اشتراک ولري.
د قبایلي سیمو په اړه جوړه شوې یوې غونډې د حکومت نه غوښتي
یو ترفاټا پارلمنټیرین د فاټا لپاره اینسازي کې هم ساغسته شي. د فاټا د حیثیت تعین چې کوم دی هغه د فاټا د خلکو اختیار دی. فاټا کې د لوکل ګورنمنټس نظام چې کوم دی نو قائم کړی شي.
ولیس پروګرام پښتانه په یو وشتمه کې بعد پښتنو قبایلي سیمو په اړه واوري.
بنیادی مقصد دا او چې دا حکومت د مضبوطولو لپاره او چې کوم خلکو بل انګریزانو مخالفت کولو هغه له سختې سزاګانې ورکولو لپاره دا قانون انګریز نافذ کړو.
ونیس پروگرام د باختر ستوري کې په اسلام آباد کې د پښتنو یو غونډې حال واوري.
دا پروګرامونه سرکاري ادارو ته پکار دي نو دا پښتونولي به زموږ جریوي په اسلام آباد کې په وفاق کې او زموږ آواز رسېدای شي.
تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د دې خبرونې لومړی رپورت: گلگت بلتستان دی امیر ضلع په بونیر سیمه کې لس غیر ملکی سیلانیان وژل شوي دي. د گلگت بلتستان ڈی آی جی علی شیر ترمخه تیر شپه قریبا 12 بجې دا پیښه رامنځته شوې ده او د سیلانیانو تعلق د یوکرین، چین او روس سره دی. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د گلگت بلتستان دی امیر ضلع په بونر سیمه کې نامعلومه کسانو نه غیر ملکی او یو پاکستانی سیلانی وژلې دي. مشال ریډیو چې کله د گلگت ڈی آی جی علی شیر سره د پیښې په حق له تماس ونیولو نو نوموړي په مختصر خبرو کې وویل چې دا پیښه تیره شپه قریبا 12 بجې رامیسته شوه او د سیمې ایس پی په مشرۍ کې یو ټیم د پیښې ځای ته تللی دی او ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه په پیښه کې وژل شوي سیلانیانو کې د 15 تعلق د یوکرین، درې د چین او یو د روس سره دی. نوموړي وویل چې ایف سی نادن ایریا سیمه سیل کړې ده او د پیښې پلټنې روانې دي. بلخوا د گلگت بلتستان وزیر اعلی مهدی شاه یو نیجی ټی وی سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه موږ ته ډیر افسوس دی او زموږ به کوشش وي چې دې پیښه کې ککړ خلک زر تر زره گرفتار کړو. نوموړي وویل چې موږ د پاکستان فوج نه مرسته غوښتې ده او د پیښې ځای نه به مړي اسلام آباد ته منتقل کولی شي. دې تر څنګه د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان قامی اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل چې حمله په غیر ملکیانو نه بلکې په پاکستان کړې شوې ده او د ابتدایي معلوماتو تر مخه تر هغه د سکیورټي فورسز په وردیانو کې راغلي وو. نوموړي وویل چې د پیښې وروسته د گلگت بلتستان چیف سیکرټر او آی جی معطل کړی شوی دی. د سیمې یو ځای تن شیرغازی د وینا تر مخه بونر سیمه د چلاس نه قریبا دیرش نه تر څلوېښت کیلومتره لری ده او سیمې ته تلونکي سړک حالت هم ښه نه دی او دا ځای د ننګا پربت غر بیس کیمپ دی. مشال ریډیو سره د نامعلوم ځای څخه خبرو کې یو تن چې خپل نوم یې احمد مروت خودلو او ځان یې د جند الله ګروپ ترجمان اوبللو د دیامیر پیخې پړه په سر اخستی ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوردونکو، د خیبر سرکاري چارواکي وایي تیر ماښام د خیبر ایجنسی په باړه اکاخیلو میران طالب سیمه کې امنیتي ځواکونو د هلیکاپټرو په ذریعه د وسلوالو په پټنځایونو باندې شیلنګ کړی دی چې په نتیجه کې یې د دوو ښځو په ګډون اته وسلوال وژل شوي دي او نور وپکې ژوبل دي. په د دې پیښې تفصیل د سیمینه د مشال راډیو خبریاله کوي.
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو سرکاري چارواکي خپل نوم نه خودلو په شرط یې رشپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل اکاخیلو میران طالب سیمه کې امنیتي ځواکونو هلیکاپټرونه د وسلوالو په مرکزونو او کورونو باندې شیلنګ وکړ چې په نتیجه کې یې د دوه ښځو په ګډون اته وسلوال ووژل شول او نور وپکې جوبل شول او په جوبلو کې هم خزی او ماشومان شامل دی. دوی وای چې د وسلوالو لخوا ور سره مزاحمت هم وشو، خود وسلوالو دوه مرکزونه او گاډی هم لمنځه وړي دي، خو بیا وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د تیری اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالي ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي او د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ پکې د نخط په محل ولسی وګړو ته هم زیانونه اوریدلې دي او د باړې په زیاتره برخه کې اوس هم کرفیو ده او ټول بازارونه، تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه پکې تړلې پراته دي او د بدمنې لامل ترې په زرګونه خلکو خپل کډې هم وستلې دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر د وینا تر مخې تر اوسه یوازې د باړې تحصیل نه څه د پاسه درې لکه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. د ویل وردا چې د باډې سره لګیدلې او د خیبر لری پرته سیمه تیرا کې هم په دې ورستیو کې په داسې حال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي چې وسلوالو د تیرا زیاتره برخې تر خپل واک لاندې کړې دي، خو بیا پوځ ادعا کوي چې دوی د تیرا میدان ځنې مهمې برخې بیرته په خپل کنټرول کې اخیستې دي او د وسلوالو نه یې پاکې کړې دي.
قدرمن اوریدونکو، تاسې د مشال راډیو خبرونه ته غوږ څنګه تاسې واورل چې په خیبر ایجنسی کې اته وسلوال وژل شوي. دا راز د سیکورټي فورسز او پولیټیک انتظامی مشال راډیو ته ویلي چې نن په نیم قبایلی سیمه اف آر بنو کې د خواجه خړ کې د پاکستانی فوج یو کاروان ناسرګند وسلوالو په ریموټ بم سره په نخه کړی دی چې پکې یو سرتیری وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د دې پیښې نور تفصیل د مشال راډیو خبریال راکوي.
شمالی وزیرستان او بنو کې د امنیتی ځواکونو ذرایع وایي نن یو ځل بیا د پاکستانی عسکرو یو کاروان ناسرګند وسلوالو په ریموټ کنټرول بامی چودنه سره الوزولې چې پکې یو سرتیری مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. چارواکی وای په داسې حال کې چې نن پټول شمالي وزیرستان کې د فوزی قافلو خوندې تګ را تک کولو لپاره کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوې چې د سهار سلور نیمو بجو نه تر نامعلوم وخت پورې دوام لري. بنو میرانشاه سړک نیم قبایلی سیمه خواجه خړ امنیتی پوسټ سره نږدې ناصرګند وسلوالو فوزی قافله د سړک غاړې سره خخ کړې شوې ریموټ کنټرول بم سره په نخا کړه. چارواکی وای د فوز دغه کاروان لبنو نه میرانشاه ته پلارو چې په نیم قبایلی سیمه خواجه خړ کې په ریموټ کنټرول بم سره وال وزول شو. د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو. د یادونې ده چې شمالی وزیرستان کې د تیرو سو کالونو نه د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ فوزی قافلو خوندي تګ را تک کولو لپاره په ټوله سیمه کې کرفیو لګولی شي، خو په دې وروستیو کې د کرفیو باوجود هم په اکثره وختونو کې فوزی قافلې د وسلوال بریدونو او ریموټ کنټرول بامی چاودنو سره مخ شوي دي چې ګڼو سرتیرو ته یې مرګ ژوبلا اړولې ده. د اتوار په ورځ کرفیو پر مهال فوزی کاروانونه بنو میرانشاه، میرانشاه د تاخیل او میرانشاه رزمک ترمنځ د سرتیرو تبادله کوي.
قدمونه اوریدونکو د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری طالبانو ته خبرداري ورکړې ک چرو هغه غوښتنو ته جواب ورنکړو چې مذاکرات د خنیت نه کوي نو باید د دوی لپاره د نوې سیاسي دفتر دی وټړل شي. نو موري دا خبره په دوحه کې د شام په اړه یوې غونډې ته چې د شام ملګرو په نوم جوړ شوې ده کړې ده. د دې غونډې او د جان کیری د سرګندونو په اړه نور تفصیل ورو د زمونږ همکار صالح محمد صالح په دې رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون خبرداری ورکړ کچری وسلوال طالبان هغه غوښتنو ته ځواب نه وایي چې دوی مذاکرې د شنیت لمخې کوي. نوې پرنستل سوی دفتر باید وټړل سي. شاغلی کیری دغه خبرې پرون د قطر له صدر اعظم حماد بن جاسم بن جابر ال ثانی سره په یو کانفرنس کې د سوریې د یو لسو دوستي هوادونو ترغونډي ورسته وکړي. امریکایي او افغان چارواکي ټینګار کوي چې طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانیستلو پر مهال له سوي موافقې سرغړونه کړې چې د تیرې سه شنبې په ورځ د دې دفتر د پرانیستنې پر مهال خپل بیرغ پورته کړ او پر دفتر یې لیکلي و چې د افغانستان اسلامي امارت. دې مسلې د افغان حکومت سخت عکس العمل هم راوپاروه. د جمعې په ورځ د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه د وسلوالو طالبانو ځینې عالي رتبه چارواکو د ټلیفون د لارې نیویارک ټایمز رسپانې ته وویل چې دوی نه غوښتل بیرغ یې کښته او لوحه یې لرې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د قطر د حکومت د مداخلې په نتیجه کې وسلوال طالبان راضي سول چې له خپل دریځ څخه شاته سي، خپل بیرغ را ټیټ کړي چې له د باندې نه لیدل کیږي. کیری زیاته کړه اوس به موږ ګورو چې مخته تلای سو که نه. کنو سوتلی موږ به پر دې غور کوو چې دغه دفتر باید وتړل سي او که څنګه. خو جان کیری دغه دفتر د پخلاینې په وړاندې مهم ګام وباله. داز موږ هیله ده چې دا به په نهایت کې که ممکنه وي د پخلاینې په برخه کې مهم ګام وي. موږ پوهیږو چې شاید دا به ممکن نه وي. دا رښتیا هم په طالبانو پورې اړه لري چې هغه لار انتخاب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او عالی رتبه امریکایي مرکچی جیمز ډابینز په دوحه کې دی او دې ته انتظار دی چې د طالبانو ځواب بد سوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي قطر ته د امریکایي چارواکو په دې سفر کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ پر اوسنیو مناسباتو خبرې وسي او د افغانستان مسله به په مستقیمه توګه پکې شامله نه وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه تر دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د دمینه وړاندې مو د صالح محمد صالح رپورټ اوریدو په ماغه موضوع کې پاتې کیږو. د دې باوجود چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو نه پس اختلافات راپورته شوي، افغان حکومت په خبرو کې د ګډون نه په موقتی ډول د بهر پاتې کېدو اعلان کړی. امریکا هیله مند چې د پخلاینې بهیر به نه ټکنی کیږي. بل پلو په قطر کې د طالبانو دفتر هم وایي چې د بیرغ او لوحې د کوزیدو باوجود به هم په مذاکراتو کې برخه اخلي. اسوسییټډ پریس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې نجیب امیر یې تاسو ته دروړي.
اسوسییټډ پریس لیکي د خالی په ورځ د امریکې د دې ګوت سانډنې نه پس چې په قطر کې د طالبانو نوې پرانستل شوی دفتر تړل کېدی او دولس کاله پس د خبرو پیل شوی لړۍ ودرېدلی شي، طالبانو رضامندي ښکاره کړې ده چې دوی به خپل بیرغ ټیټ ساتي. په دوحا کې د طالبانو د دفتر یو ویان سهیل شاهین وایي د دې باوجود چې د دفتر د ودانۍ نه د بیرغ پر راکوزولو او د نوم په لرې کولو د دوی د دفتر ځینې غړي سخت په غوسه دي، خو بیا به هم خبرو ته دوام ورکوي. سهیل شاهین وایي په تیرو دولسو کلونو کې په اول وار د طالبانو لخوا د یو سیاسي دفتر پرانستل په افغانستان کې د سولې په لورې لومړني ګامونه دي. څوک چې په افغانستان کې سوله غواړي باید د دې هرکلی وکړي. دا لومړنۍ ورځ دي. توقعات باید دومره لوړ ونه ساتل شي او نه دې هم هر څه په یو ورځ تصفیه کړی شي او څوک دې مایوسه کیږي هم نه. سهیل شاهین چې د اسوسییټډ پریس سره په ټلیفون خبرې کولې زیاته کړه امریکا تر اوسه د دوی سره د کومې غونډې د کولو لپاره اړیکه نه ده نیولې. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي و طالبان باید د بیرغ او نوم په سر د خبرو لپاره په پیدا شوو امیدونو خاورې ونړوي. نوموړي زیاته کړه په قطر کې د دفتر پرانستل د سولې او پخلاینې لپاره یو مهم پرمختګ دی چې باید د لاسه ورنکړل شي. نوموړي په قطر کې د خبرو پر مهال دا هم وویل چې د امریکا حکومت او د افغانستان د سولې عالي شورا خبرو ته چمتو دي او هغه طالبان هم تشویق کړل چې په دې بهیر کې دې ورګډ شي. نوموړي په یوه خبري غونډه کې وویل د کوشش او زیار نه پرته په هیڅ کار کې هم پرمختګ نه کیږي. مونږ په دې پوهیږو په دې لاره به سفر ستونزمن وي، په دې کې هیڅ شک نشته، خو مهمه دا ده چې یو لاره پرمخ کې ده. کیری زیاته کړه، امریکا غنی چې په قطر کې طالبانو د دفتر پرانستل د پخلاینې په لور یو مهم ګام دی، خو دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د دې فرصت نه ګټه اخلي او کنه. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکې ځانګړی استازې جیمز ډوبنز هم د خالی په ورځ دوحه ته رسیدلې او وایي د لومړنیو ناندریو باوجود امریکا هیله منه ده چې خبرې اترې به کیږي. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین وایي دوی سره هیڅ ډول تماس نه دی نیول شوی چې ګینی جیمز ډوبنز د دوی د ملګرو سره لیدل غواړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د تیرې سه شنبې په ورځ وروسته لاغې د خبرو اترو په بهیر کې د شمولیت نه په موقتی ډول د بهر پاتې کېدو اعلان کړو چې طالبانو په خپل دفتر د افغانستان د اسلامي امارت لوحه زړولې وه. د هغه نوم چې طالبانو په خپله 15 کلنه واکمنۍ کې د افغانستان لپاره کارولو.
زمونږ همکار نجیب عامر وو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. په همدې موضوع کې یو وار بیا پاتې کېږو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له افغان طالبانو سره په قطر کې د کېدونکو خبرو پر سر د راپورته شوي اختلاف د سنجولو لپاره د پارلمان له غړو سره پرون په کابل کې لیده کاته کړې دي. خو د ولسي جرګې د غړي هیلي ارشاد په وینا افغان ولسمشر ورته وویل چې د سولې عالي شورا به قطر ته ځي، خو یوازې یو ملاقات به کوي چې دا اندازه ولګوي چې آیا خبرې ترې د طالبانو او امریکا ترمنځ کیږي که نه. افغان حکومت هم یو اهم فریق دی. زموږ همکار سالم محمد صالح د پارلمان غړي هیلي ارشاد سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د حامد کرزی له امریکا نه ګیله سوه.
رئیس جمهور ګیله دا چې هغه خط چې اوباما ورسره لیږلی وو او په هغې کې بعضې ژمنې کړې وې چې لکه طالبان به مسلحانه عملیات نه کړي، طالبان به له کوم ځای نه پیسې نه اخلي، طالبان به په افغانستان کې جنګ ته ادامه نه ورکوي او د افغانستان په موجودیت کې به دا خبرې کېږي. دغه خبرې رسمي ژمنه شوې وه چې د افغانستان په موجودیت کې باید د سولې خبرې مخکې لاړې شي. د دې لپاره چې عملي شوې نه وي، رئیس جمهور دا ګیله درلوده، خو موږ ته یې وویل چې بعد د دې چې جان کیري سره خبرې وکړي هغه ورته یو خدا وعده وکړي چې بیرغ به سوځېږي او دا نوم به لرې کېږي. بل د افغانستان د حکومت نماینده یا د سولې ډالي شورا نمائندگان به هم په دې جلسو کې اشتراک ولري. د رئیس جمهور موږ ته ویلي چې د خپل ایالت د سولې عالي شورا غړي کېږي، دا به یو وارې د قطر ته ولېږم په دغه یو ملاقات کې به دوی وڅېړي چې آیا هغه ژمنې چې موږ سره کړې وې هغه عملي کېږي که نه کېږي، او که دا یوازې هغه مذاکرات چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ به کېږي. که داسې خبرو چې یوازې د طالبانو او د امریکایانو وه او د افغانستان نقش پکې کامرنګ او نزه فلدايت نور نه لګم، اول کې بس بیا واسه دي.
دغه هيئت به کله زی وخت ورته ټاکل شوی دی؟
وخت په دقیق نه ویلې، رئیس جمهور ویلې چې د هيئت په زرترین فرصت کې لګل کیږي، نو وخت په دقیق نه ویلې چې وخت یعنی په ډیر زړه فرصت کې باید ولېږي.
اوس خدای سي اشکاري چې ځینې امریکایي چارواکي هم قطر ته رسیدلي دي او له قطري چارواکو سره او شای هم په قطر کې د طالبانو د استادو سره خبري پیل کړي. افغان حکومت خو تر اوسه پورې په دغه خبرو تر کې وان دن لري. کچري دغه پروسه دغه سي دوام کوي، د افغان حکومت دریز به څه وي؟ د ولسی جرګې دریز په دې برخه کې څه وي؟
کچري ته دغه دوام کوي چې د افغان حکومت نمائندگان د په دې مذاکرات کې ني دا به د رئیس د جمهور هیڅ په خن چې د خدمت ته په داګه ویلې چې ټول هغه خبرې چې موږ د مشورې او د موږ نظر تر لاندې باید شي، یعنی دغه پروسه باید یو بین الافغاني پروسه وي، نه دا چې یوازې امریکایان د طالبانو سره وغږیږي او موږ دغه تصویر نه لرې وساتي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړې وه هیله ارشاد چې مشال راډیو همکار سالم محمد صالح سره ځانګړي مرکه کوله.
دا مشال ریډیو ده.
د قوالی سیمو په اړه جوړ شوی یوې غونډې د خیبر پختونخوا گورنر ته په فاټا کې د اصلاحاتو په لړ کې شاوخوا 14 وړاندیزونه کړي دي. غونډه پرون په پیښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم شهید بټو فاونډیشن تر سوري لاندې جوړ شوی و. د دې غونډې نور حال د پیښور نه زموږ همکار شبیر احمد جان راکوي.
دا غونډه کې د ټول قبایلی ایجنسی وون ایجنسو سره تعلق درونکي نارینه او زنانه غړو چې پکې ملکان، وکیلان، زده کوونکي، دینی عالمان او د غرنګ د هر طبقې سره تعلق درونکي شامل وو او دوی په اف سی آر کې د اصلاحاتو لپاره 14 سفارشاتو یا تجاویزو باندې صلاح شو او هغه یې گورنر ته وړاندې کړل. دوی د گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې په دغه سفارشاتو یې زر تر زره عمل درآمد وکړي شي. دغه 14 تجویزونو یا سفارشاتو کې یو څو مهم د فاټا اصلاحاتو کمیټه یو غړي ظاهر شاه صافی مشال لیډو ته صدرنګ وویل.
په هغه کې غټ غټ دادی چې یو طرفه ټا پارلمنټیرین د فاټا لپاره اینسازي کې هم حساب استې شي. د فاټا د حیثیت
اکثریت تعین چکم دے اگر دا فاٹا دا خلق اختیار دے فاٹا کی دی لوکل گورنمنٹس نظام چکم دے نو قائم کریشی فاٹا کی دا خزو دا پارا قومی اسمبلی او سینٹ کی دی ہم نور پاکستان پشانتا سیٹونا مخصوص شی جی پا قبائلی علاقوں کی دی انتظامی او دا عدلی اختیارات چکم دے سربیل شی سپریشن آف پاورز دیو شی او دو اندا چی سپریم کورٹ او دا ہائی کورٹ جورسڈکشن دی چکم دے قبائلی علاقوں تا وغزیگی دا دو زدہ سویم چی دا دیر اہم نگد ترمیم دے دی سر دا قبائلی علاقوں تول حالات بدلی دی شی
پلے وینا کے دا غنڈ ستر ملما دا خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت اللہ اول چی دا قبائلی سمو ستونز دیر دی او دا با پا مزہ مزہ ہوارو
قبائلو کی صرف دیر سیار مسئلہ نہ دا تا قبائلو کی دیر جاتے مسئلہ چونکہ من دانش ہوئے لے چھے ٹولے مسئلے با پیوزل حل شی 1901 ایف سیار جوڑی کی 2011 کی پتی بیا ترمیم کی ترمیم دا سمجھ رہے جس وقت آسان ناس دی اور آگئی پختلا با کی ترمیم کرے نا آئین دا ہوئی دا قبائلو کی ترمیم کوئی دا قبائلو نبا تپوس کوئی جو تو ترانیم با کی شیو دی دیتا کسوک دا ہوئی چھے دا لگ دی نو دا سبو تا سٹیپ ون گئے اولا نئی قدم اولنے قدم بیرزانی رستی قدم نہ بیاسانی ان شاء اللہ روان وقت کی ہم دتی قبائل کو خواہ دتی کو مرستا ہم دغه سے ترام چې کم دتی کو کی نور بند کی
بلخ غونډه کې موجود زنانه غړو په دغه غونډه کې د زنانه په ګډون او د دوی د حقونو لپاره په خبرو اترو باندې ډیر د خوشاله سرګندونه وکړه د خیبر جنسه ناهید افریده په دې باب باندې وایي
دا خوري زیاته اهمه خبره ده یو خو پکې دای چې پهل ځل پکې زمونږ د زنانه شرکت هم پکې شوه نه او دې کې چې کم سفارشات پیښ کړې شو ناغي کې د باز د سړي چاغه د خزو د حقوق پکې تحفظ دی پکې موږ په دې ډیر زیات خوشاله کده وراثت کې څه نشته زمونږ په قبایلو کې نو دای پکې د سفارشات دا زده هم شامل کړی دي نو دا ډیره خبره ده چې پهل ځل د خزو د حقوق خبرم پکې وشوله او پهل ځل پکې مونږ زنانه د قبایلو زنانم پکې راغی او دا غي आवाज هم چا وره دغه دین مخ کې چرته کېم دا نه دي شوی
د پیښور پونتون زکون کې عمران مومن هم مشال لیډو تو ول چې د فاټا د اصلاحاتو او د پرمختګ لپاره دا غونډې ډیر ضروری دي
زما په خیال چې دا داسې اولنې غونډه و چې پدې کې د قبایلو څومره سټیک هولډر دي یا د معاشري څومره طبقې دي هغه ټول داسې پاول چکم دے لاغون شو جی نو دا ډیر ضروری خبره دا پننی نننی حالاتو کې چې پدې سیمه کم حالات روان دي پاغه کې دا ډیر اهم خبره ده چر مون داسې پورمونه دی خلکو لور کو چې دا یو زی ترغون شي او د دې س مطالبات یال ته د قانون سازي په حواله سره یا د نور صدا سے مسلو په حواله سره چې اغلق په خط طریقه باندې مخ پوړان دی باندې لاړ شي
یادونه ول دا چې د خیبر پښتونخوا گورنر انجنیر شوکت الله ټول قبالیان ته پاور ورکړو چې زر تر زر به دوی د تجاویز او سفارشات د پاکستان صدر سپل زرداری تا ولاندې کړی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
په کورم ایجنسی کې د میدانونو د نشټوالي په وجه د فوټبال لوبغاړي یو شمیر ستوندو سره مخامخ دي په سدي سیمه کې د فوټبال لوبې لپاره یو میدان شته خو لوبغاړي وایي چې دغه میدان په ګورنمنت ډیګری کالج کې دی او په کالج کې امنیتي ځواکونه د استوګنې لپاره دوی دغه میدان د لوبې لپاره ورته نه پرېږدي نور حال په سیمه کې د مشال لیډیو خبري الله کوي
په قبایلی سیمه کور ایمرجنسی کې میدانونو د نشتوالي په وجه د فوټبال لوبې لوبغاړي یو شمېر ستونزو سره مخ دي په سادي سیمه کې د فوټبال لوبې لپاره یو میدان شته خو خالد محمود مشال لډیو ته وویل چې دغه میدان په ګورنمنت ډیګری کالج کې دی او په کالج کې امنیتي ځواکونو د ستوګنې لپاره دوی دغه میدان ته د لوبې لپاره نه پرېږدوي
هلته کې اوس ملیشیا ده ملیشیا وجه زمونږ فوټبال متاثر دی تقریبا دوه کاله اوس زمونږ فوټبال نه دی ګړی
د فوټبال لوبې یو بل لوبغاړی جمشید وایي چې په سیمه کې د لوبې ډېر مینهوال موجود دي او ځوانان په ډېر شوق او جذبې سره لوبه کوي خو چې کله نه پر دوی باندې پابندي لګېدلې ده نو په سیمه کې دغه لوبه سخت متاثره شوې ده
ساده لکه خور کلی سخین شش وغیرہ د ټول سو سجامه کې خډر کې مونږ برابرېږي تقریبا د ګراوند کې وړې روډ کو لوبه کوله یو انده سکول ګراوند دی دغه کې کرکټا کې فوټبال کې هغه ګراوند دی سپیشل دی فوټبال ګراوند دی هغه باندې مونږ ټورنامنت جوړول ټل نه ټیمونه راتللو تقریبا دوه بین د سخه ټیمونه راتللو دا اوس باندې باندې
واضح دی چې د ساده ګورنمنت ډیګری کالج ته امنیتي ځواکونه په 2009 کال کې راغلي ول تقریبا یو کال وخت راول پس ځواکونه د کالج څخه اوتل خو 2010 کال د جولای میاشت په دریم منټې په منځني کور ایمرجنسی کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د شروع کې دورستا ځواکونه یو ځل بیا کالج ته راغلل چې لا تر اوسه پورې په کالج کې استوګن دي لوبغاړو ته د لوبو اجازه نه ورکولو په اړه د کالج پرنسپل عباس ګل وزیر مونږ ته وویل چې دوی د سکیورټي صورتحال په وجه په کالج کې ټول سرګرمیانې بندې کړې دي
کدمنه وروډونکو وخت د ماسپخین یو نیو باجه شوی دی د اسرار العالم مومن نه بعد د سات د خبرونو لنډیز واورو
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د پاکستان د گلگت بلتستان د امیر ضلع په بونر سیمه کې نه غیر ملکی سیلانیان او یو پاکستانی وژل شوی دی. د گلگت بلتستان ڈی آئی جی علی شیر نن د پاکستان رسنیو ته ویلي دي چې تیره شپه تقریبا یو بجه د ننګا پربت د امیر ضلع په بونر سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو د غیر ملکی سیلانیانو په بیس کیمپ حمله وکړه. د مشر ډو د خبریا لمخې په وژل شو کې درې چینایي یو د روس او پنځه د یوکرین وګړي دي. د بلخوا خامی اسمبلی ته په خپل وینا کې د کونو چر وزیر چودنی سار ویلی دی چې دا پیښه په غیر ملکیانو نه بلکې په پاکستان شوی. د امریکا د بانو چر وزیر ویلی دی که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي نو کېدای شي چې په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي. په دوحا کې یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې جان کیری په وسلوالو نیوکې وکړې چې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د خپلو ذمواریو پوره کولو په لړ کې ناکامه دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسي جرګې له ځینو استادو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې عالي شورا یو وفد به ډېر زر قطر ته سفر وکړي. پرون د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیشن مشري هیله ارشاد ویل ولسمشر کرزی ویلي دغه هیئت ته حتی کېدای شي نن قطر ته ولاړ شي. د افغانستان د بنو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان له جیلونو د تعلیم مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو خوشي کېدل د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. په نیم قبایلي سیمه خواجه خړ کې د پاکستاني پوځ یو پر یو کاروان بمی برید کې یو سرتېری وژل شوی او دوه جوبل دي. چارواکي وایي دا پیښه نن رامخته شوې. او د شام د ملګرو هیوادونو ډله چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د شام یاغي جنگیالو ته به وسلې ورکوي. اسرار علم مومند چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. کده مونږ ورته تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په ویب پاڼه په فیسبوک باندې د مشال رادیو خپل یو پاڼه ده. هغه تاسو لایک کړئ پاغه باندې هم دا تاسو د ټول رپورټونه او 19 پروګرامونه تاسو کتلې اوریدلې او لوستلې شي. او اوس وخت شوه د 19 پروګرام پښتانه په یو وشته مکی په دې پروګرام کې ووري چې په چې د قبایلی سیمو موجودیت په دې سیمو کې د انګریزانو حکمرانی اف سی آر قانون او سخت دریزي موضوعات پکې سیړل شوی دي. دا پروګرام زموږ همکاران شاهین بونیری او اسمت ساروان په ګډه سره تاسو ته وړاندې کوي.
پختون په یوشتما کې
د پښتون په یوشتما په دې لړ کې د یو شمیر پښتنو کارپوهانو په دې نظر خبرې کوي چې وایي د پښتنو تیت پرکواله او د قبایلی سیمو موجودیت په پښتنو کې د سختریزې ودی او له نورو هیوادونو او ځایونو څخه په دې سیمه کې د سختریزو پناه اخیستلو ته لار هواره کړې ده.
انګریز دلته حکومت کړو په دې 50 کال کې هغه خپل ملګری جوړ کړو خپل ملګری ورته معلومو
حکومت چې په 19مه پیړۍ کې د سیمو تراور رسیدو نو د دوی په ضد د دوی په مخالفت کې پښتنو افغانانو ډیر لوی مقاومت وکړ. ډیر
مرزا وایي چې په دې کې غیر ملکیان موجود دي لیکن په دې کې زموږ خپل پښتانه ورونه هم د دې جنگ برخه دي.
په افغانستان کې د مرکزی نظام د موجوده په خاطر د سیمې نشته چې قبایلی وبلل شي یا یې قوانین له نورو سیمو سره توپیر ولري. خو د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د فاټا یا قبایلی سیمې دي چې د پاکستان عادي قوانین پکې نه عملي کیږي.
د افغانستان او خیبر پښتونخوا او بلوچستان په گاوند کې و قبایلی ایجنسی پرتی دي چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د سیاسي استازو یا پولیټیکل ایجنټ له لوري اداره کیږي.
کارپوهان وایي چې برتانیې د خپل سیاسي او ستراتیژیکي ګټو د ود لپاره په دې سیمو کې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نوم قانون عملی کړ چې ورسره د سیمې ولس د خپل بنیادی انساني حقوقو نه به برخه شو. د برتانوي واک اهداف سو په دغه اړه د قانوني چارو کارپو لطیف افریدی وای
په دې نول سوا یو کې چې دوی دا فرنټیر کرایم ریګولیشن جوړولو مخکې پر تقریبا 50 کاله انګریز دلته حکومت کړو. په دې 50 کاله کې هغه خپل ملګري جوړ کړي وو. خپل ملګري ورته معلوم وو د جرګې یو نظام چې د پښتنو یا د افغانانو یو خاصه ده، نو هغوی وایي چې دا یو طرف ته مونږ د جرګې نوم واخلو چې جرګې دا فیصله کړې ده، د افغانانو یو اداره ده، د پښتنو یو اداره ده، او بل طرف ته به په دغه اداره کې زمونږ خپل خلق وي، زمونږ د خوښې خلق به وي، د ډپټي کمشنر نو فیصله به پکې زمونږ د مرضۍ کېږي. نو بنیادي مقصد یې دا و چې دا حکومت د مضبوطولو لپاره، او چې کومو خلکو به د انګریزانو مخالفت کولو هغوی له سختې سزاګانې ورکولو لپاره دا قانون انګریز نافذ کړی و.
کارپو او لیکوال ایاز خان وایي پښتنو د انګریزانو پر ضد ډیر مزاحمت یا مقاومت کړی و، له دغه کبله د سیمې د قابو کولو لپاره یې دا قانون راوړ. نوموړی زیاتوي چې دا قانون د سیمې د رسم و رواج پر ضد دی.
دلته چې کوم د اوسنۍ سیستم دی، دا د انګلیس امپراتوري یا سامراج چې د انګریزانو حکومت چې په 19مه پیړۍ کې د سیمو ته راورسېدو، نو د دوی په ضد د دوی په مخالفت کې پښتنو افغانانو ډېر لوی مقاومت وکړ، ډېره مبارزه وکړه، ډېر جنگونه وشول، او هغوی به داسې یو سیستم چې هغه د دوی د ګټې لپاره او هغه د دې ولس د دې خلکو د دې وطن د ګټې لپاره نه و، هغوی جوړ کو او دا او نو مداور کو چې دا مونږ د دې خلکو د رواج په نامه جوړ کړی دی. لکه د اف سی آر په قانون، د داسې یو تور قانون دی چې دا فقط په دې قانون کې لیکل شوی دی، دغه مسوده ما لوستې ده، په کې ویل چې دا د پښتنو د بلوڅو د پاره جوړ شوی دی، او حال دا چې دا د پښتنو د بلوڅو د رواج سره د پښتونولۍ سره دا هیڅ یووالی نه لري. اوس په دې سیمه کې نور ډېر کار ته ضرورت دی. اول خلک اولس په دې پوی کول دي، د مونږ سیاسي ګوندونو ورونه هغوی ته پکار ده چې په دې باندې خلک کانې کړي چې ګوره وروره، دا د مونږ رواج نه دی، نه د مونږ دین داسې دی، دا ټولې خبرې د اسلام هم مخالفې دي. په اسلام کې خود اولس خېګړه ډېره مهمه ده، او په د ډیموکراسۍ چې د پاکستان سیاسي سیستم دی د هغې هم خلاف دي. په ډیموکراسۍ کې یو سړی خپل غږ لري، یو سړی د خپل جرم ذمہوار دی. داسې نه چې په یوه سیمه کې یو جرم وشي د اوسنۍ قانون داسې وایي، هغه ټوله سیمه د هغې سیمه ټول اوسېدونکي د په هغې باندې تور وبلل شي.
په پیښور پوهنتون کې د سیاسي زده کړو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي چې کلونو راهیسې په سیمه کې د بشري حقونو د خوندي کولو څخه انتظام نه و، قانوني خلاوا او د انصاف نظام نه و، نو له دغه کبله د خالی ځای په جرمونو کې ککړو خلکو ډک. د بهر نه هم راغلي خلکو د خپل مفاداتو لپاره دا سیمه د جنگ په میدان بدل کړه. نوموړی زیاتوي
اغا حسین یو مرکز جو شیر مختلف دنیا دے ہر گرنا بخلق راتل او دلتا گوانا سوریا چو اغا اول زیر اول مصدق خنو او بے اغینا مختی چکا جگر پی رشید سویت یونین مدخار دفتا دا بلکل مات گرو اغای دی بار یو اکیومو او ارتشن خلق دلتا راتل اغای خلقو چی اغای خلقو اجگر دلتا کی نورا تیزا شوا او دلاله چې پر دې خلکو جګړې دي، کو د عربو جګړه دا او کو د پنجاب دا او کو د بل دا او کو د چشنیو یا کو چا اته خلک د هر په نه دي، چین نم خلک د سینکیانګ نه ټول د پښتنې خاورې ته د کلین اخوا دي خوا ته رالل. نو دنیا هم چې راسته ای پسې ظاهر ده پښتنو خاورې ته رالل، ډېر د پښتون خلک پښتنو د ژوند طریقې لاندې باندې کې ټولې ماتې ګولې پښتون اقتصادي تور باندې مرسته بوتلو، پښتون تعلیمی طور باندې تباہ کولو، پښتون کلچر خو بالکل وران اجاړ کولو، نو پښتون شناخت کې څه د حالاتو نه چل تری کم و خو څه کانشیس دی خلکو پکې دا شروع کړه چې یاره دا د دې نه یو بدل شی جو
که موږ دا وایو چې په دې کې غیر ملکیان موجود دي، لیکن په دې کې زموږ خپل پښتانه ورونه هم د دې جنگ برخه دي.
نو دا چیلنج خو موږ تستا چې موږ د اول د خپل رونه لدې جنگ د خراب واسو چې هغه د یو بل خلاف جنگیږي هغه کپ فوجي مورچه کې دنه دی کاغه د افغان فوج په مورچه کې دی او کاغه د ترګر په نوم چې یادیږي د طالب په مورچه کې دی دا له هغه کیفیت څخه راځي چې یو غټ چیلنج دی او په دې کې بل یو غټ چیلنج دا هم دی کنه چې کله دا ویکیوم کریئټ شو دا نابرابري رالی او د حالات چې خراب شو نو په دې کې دنه ټولو لوی شو دا هم اوس چې په دې کې چې کوم کریمینلز دي هغه خلک چې هغه اجرتیان دي هغه خلک چې هغه مجرمان هغوی هم د دې څخه ډېره ګټه واخیسته د طالب په نوم یا د ترګر په نوم هغه خلکو هم زموږ په دې علاقو کې دننه خپلې پښې چې دي هغه مضبوطه کړې خو نه اوس خو یو رنګه له هغوی سره هم جنګ چې دی هغه زموږ روان دي نو هغه خلک چې دي هغه له دې څخه راایستل شوي یو غټ چیلنج له دې سره سره بیا د ریاست پر سطح باندې د حکومت پر سطح باندې د خلکو د سوکالۍ لپاره د خلکو د بهتري لپاره د خلکو د ترقۍ لپاره هم ګامونه اوچتېدل په کار دي ځکه چې په اوس کوم چې موږ قبایلي علاقې او قبایلي علاقو ته چې ته ورسي هلته د ژوند بنیادي ضرورتونه بېخي نه شي
د پښتون په یوهشتمه په راتلونکي برخه کې به د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ او جرمونو په زیاتوالي کې د قبایلي سیمو پر رول خبري وکړو.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
کدمانه اوریدونکو تاسو کولی شئ چې یادونه پروګرام هم اوریدل شئ د نپسته راشه درشه پروګرام دی چې د مسافر لپاره دی خو اوس به تاسو د 19 پروګرام د باختر ستوري ووري په نننی پروګرام کې بعد د یو ځوان شاعري په اړه یو رپورت په پی خبر کې د افغان کونسلګری د کلتوري څانګې مشر سره مرکه او په اسلام آباد کې د پښتنو سندرغاړو یو غونډه حال په دې پروګرام کې واوري. دا پروګرام زموږ همکار باز محمد عابد هر ونی تاسو لپاره جوړی نو راځي چې په ګډ ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. پنننې خبرونه کې به د یوې ځوانې شاعرې په یو تازه خپور شوی کتاب یو رپورت ولرو. بیا به په پیښور کې د افغان قونسلګری د کلتوري آتشي پروین ملال سره د مرکې لومړۍ برخه وچلو او په آخره کې به په اسلام آباد کې د پښتو موزیک شپې ته هم سر ورخکاره کړو. لومړی رپورت ترازو په تیرو لسو کلونو کې چې په افغانستان کې خزینه شاعرانې میدان ته راوتي ادبي او فرهنګي غونډې جوړې کړې چې له برکته یې ډېرې خزینه شاعرانې په ډېر جرأت سره خپل کتابونه خپروي او اکثره یې په خزینه احساساتو شاعري کوي او هغه محرومیتونه چې پښتني مېرمنې ورسره مخ دي په ډاډه زړه یې منظرې عام ته راوړي. شفیقه خپلواک هم یو له هغو پیغلو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو پروايي نه ده ساتلې او په ډاګه یې د خپل زړه خبرې چې په حقیقت کې د ټولو پښتنو مېرمنو د زړه خبرې دي د لوستونکو په وړاندې ایښې دي. په دغه رپورت کې د آغلې شفیقې پر تازه خپور شوي کتاب موسوتنه شاعران درغږولي. چې لا لاس تی نرا کو دا د زوانی شاعری شفیقی خپلواک د شیرونو ټولګه ده چې تازه لچا پراوتی او د اهل ذوق لاسونو ته هم ورغلی ده. دا ټولګه په خکلی بڼه سپین کاغذ مجلد ډول چاپ شوی او له ظاهري ښکلا سره سره باطنی ښکلا هم لري. دا چې دغه کتاب کې څنګه شاعری خوندي شوی دغه پښتنه مو د پښتو ژبې وتلیو نقادانو مخ ته ایښې ده. استاد نجیب منلی د شفیقی خپلواک شاعری تر ډیره حده معیاري ګڼي او زیاتوي چې نورو ځوانو نجونو ته به دا جرأت ورکړي چې ادبي ډګر ته راووزي او د خپلو احساساتو څرګندونه د شعر په ژبه وکړي.
شفیقه خپلواک په دې وروستیو کې کتاب چاپ کړی دی چې هغه هم ډېره ښه شاعري ده، تر ډېره حده معیاري شاعري ده. نیمګړتیاوې به لري، په هغه کې زه څه نه وایم، مګر دغه نیمګړتیاوې داسې نیمګړتیاوې نه دي چې د دې کتاب د غورځولو کې، بلکې د دې دپاره دا زمینه مساعده وي چې په راتلونکي کې پرمختګ وکړي. دا به زمونږ په فرهنګي ډګر کې هغه کسانو ته چې جرأت نه کوي چې فرهنګي ډګر ته راووزي، جرأت نه کوي چې د شعر ډګر ته راووزي، د ادب ډګر ته راووزي، هغوی ته به اجازه ورکړي چې دلته راننوزي. او دا کسان چې راننوزي د نوو احساساتو سره راننوزي، د نوو درکونو سره راننوزي، د نړۍ نه د نوو برداشتونو سره راننوزي، نو دا پخپله زموږ د ادب د غنا لپاره یو ډېر مثبت قدم دی.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا وایي چې که شاعر خپل شعری ریاضت ته دوام ورکړي، په راتلونکي کې به د خزینه شاعرانو په سرلارو کې وشمیرل شي.
شفیقی خپلواک ښه شاعری کړې ده، خزینه احساس پکې ښکاری، د مینې او عشق ځینې نور نازک پړاوونه دا د ده په خزینه احساس کې لورا ځلیږي او څرګندیږي، او په ډېرو ښو تصویرونو او په روانه ژبه او په خوږه قریه باندې شعری تصویرونه وړاندې کړي دي. او زما خیال دی چې که دوی خپل شعر لیکنې ته دوام ورکړي، نو په راتلونکي کې به زموږ د خزینو په برخه کې یوه پیاوړې شاعره وي.
شاعر او لیکوال شرر صافی بیا وایي چې شفیقی خپلواک په تمامه معنا سره په خپل شعر کې خزینه احساس څرګند کړي دي.
آغلی شفیق خپلواک په دغه ټولګه کې د ټول نه مهمه خبره چې ما ولیده هغه خزینه نفسیات او سرګندونه وا چې په ډیر جرأت او زړورتیا باندې دغه سرګندونه کړې ده. زمونږ په پښتني ټولنه باندې، خاصا په ښځو باندې، دغه د ټولنې د ناوړه دودونو سیوری اوس هم شته. آغلی شفیقی خپلواک ښه په زړورتیا باندې دغه سرګندونه کړې ده. د بېلګې په ډول به یو دوه بیتونه در سره شریک کړو چې راځه چې ووایو: ټپا پیغلیم وخت حالات دی، بدلوا پیغلیم زما د ژوند اختیار د بل پلاس کې، او زکلیواله پښتنه پیغلیم.
شفیق خپلواک وایي چې د کورنۍ د هڅونې له برکته د شیری ټولګي سختنه شوې ده. که یو لور ته د افغانستان په ګډ ګډ کې ادبی او فرهنګي ټولنې جوړې شوي او ډېرې ځوانانې له برکته په شاعرۍ او لیکوالۍ مشرف شوي، بل لوري ته ښځینه شاعرانې هم ادبي ډګر ته راوتي او د نارینه وو په څیر ادبي او کلتوري ټولنې جوړې کړي چې له امله یې ډېرې ښځینه شاعرانې اوس دا جرأت کوي چې د ښځینه احساس څرګندونې په خپلو شعرونو کې وکړي او بیا یې د چاپ په ګاڼه ښکلي کړي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، پروین ملال چې د تیرو 38 کلونو راهیسې د شعر او ادب میدان کې قدم ایښی، تر اوسه پورې لا په مزلده او په دغه لاره د ستړیا احساس نه کوي. اوس چې نوموړي په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ کې کلتوري آتشه ده، هلته یې افغاني ښځې شاعرانې راټولې کړي او د میرمنو بهیر یې پرانستې چې وخت په وخت پکې غونډې ترسره کوي. له ده سره مو د ده په شاعرۍ او لیکوالۍ یوه مرکه کړي چې د لومړۍ برخې اورېدو ته یې تاسو رابولو.
پروین ملال، د تیرو دیرشو کلونو نه چې زه ګورم د پښتو ادبیاتو په بېلابېلو رسالو کې، هغه که د کډوالۍ په دوران کې وي او که هم په وطن کې چاپېدلې، ستاسي شعر به پکې و او ستاسي شعر خلکو اورېدلی دی او خوښ کړی هم دی. که دا راته ووایي چې تاسې د کومو په شاعرۍ باندې پیل کړی؟
فکر کوم چې زما لومړنی شعر به په 1950 کال کې په طلوع افغان ورځپاڼه کې چاپ شوی.
1450 د نن 30 کاله پخوا.
فکر کوم
تاسو چې هغه لومبه شعر ولیدو چې په طلوع افغان ورځپاڼه کې چاپ شوی دی، تاسو خوشاله وئ؟
زه نه سم ویلی هغه خوشحالي، خو ما بیا احساس کړی نه ده زما په فکر باندې. زه ډېره خوشحاله وم، یو دا و چې زما سیم ډېر کوچنی و، 1400 کاله وم. شعر و شاعر سره مې ډېره مینه درلوده. هغه کلونو کې د ښځې شعر ویل، خو ما هغه احساس چې ما درلود د هغه احساس په اساس باندې ما یو څو بیت لیکلي و. هغه اخبار هره ورځ زموږ کور ته راتلی، ما سهار چې هغه اخبار والا رالی اخبار چې دروازه کې وغورځوه، ما هغه ته دا شعر په لاس ورکړې. مال دسته سي هغه ته یوسم مدیریت ته سربېره پر دې چې چاپ کړی و، اصلاح کړی وم، او زه دونه خوشحاله وم چې بس هغه خوشحالي ما بیا احساس کړی نه.
کوم بیت ستاسي اوس په یاد دی؟
و په یاد مې دی، ستا په مینه د هر چا یم مینت باره، راسه راسه د خپل پردو وړم تهمتونه بې شماره، راسه راسه.
یعنی داسې سندرې ته ورته یا لوبې ته ورته یو شعر؟
داسې شعر و. تاسو یقین وکړئ زه د مینې په معنا هغه وخت نه پوهېدلم، ولې هغه وخت بل ډول شرایط و. تاسو ته معلومه یې چې د هغه وخت شرایط و د دې وخت شرایط ډېر بیل دي سره. هغه وخت موږ لکه ماشومان داسې و، په هېڅ نه پوهېدلو، د دغه مینې په مفهوم باندې حتی زه نه پوهېدلم. خو چون ویلي مې و، شعرونه مې ویلي و، یا مې اورېدلي و، علاقه مې درلودله، نو دغه مینه مې پکې هغه کړې و، لوستلې وه، نو په دغه اساس باندې ما دغه شعر لیکلی و.
د هغه شعر نه راوروسته بیا تاسې همداسې شعر ته دوام ورکړو، وخت په وخت به چاپېدل؟
د هغه وروسته زه ډېره تشویق شولم چې زما هغه شعر په طلوع افغان کې چاپ سو. او د هغه وخت د طلوع افغان هغه چې وه مدیران چې وه مرحوم ابراهیم عطایي و اکاډمیسن، او بیا مرحوم غلام الدین ایوبي و محمد ناصر نصرت و کوي تاسو نوم اورېدلی، محمد ناصر نصرت کندارۍ، هغه زه ډېره هڅولی یم او لارښوونې اته راته کړي دي. نو زه خلکو ډېره وهڅولم، زما بله خور و هغې شعر وایه چې هغه اوس وفات ده، کریمه فیزاده رسولي، هغې هم شاعري کوله. ما هم کوله، زما یو ورور په هغه وخت کې هغه هم شاعري کوله، هغه هم نوی د فاکولټي څخه خلاص شوی و. نو واقعا چې د هغه وخت اطلاعات و فرهنګ دغه مدیران چې عمومي مدیرتونه و، هغه وخت هغوی زه ډېره هڅولم. او یوازې زه نه، چې ټوله دغه نجونې یا ښځې چې هغه وخت راتللې، لیکوالانې چې وې، شاعرانې چې وې، ډېرې هڅولې.
بیا مو کتاب چاپ کو په کوم نامو باندې؟
کتاب خو زما ډېر وروسته چاپ شوی دی. زما لومړی کتاب د اوښکو تصویر په نامه باندې، او هغه کابل د تبو نشر موسسه چاپ 1968 کال.
یعنی د شاعرۍ نه 12 کال وروسته تاسو کتاب چاپ
و.
کله چې تاسو کتاب چاپ شلو، بیا به د اهلی ذوق لاس ته ورغلې او هغوی درته چې لوست یې اوسې ویلې؟
هغه وخت کې هم ولا چې خلکو ډېره نازولې و. زما شعر د سطح څخه هغه خلکو چې زه نازولې یم یا یې هڅولې یم هغه زیات و. هغه وخت مثلا زرین انځور و، اکبر کارګر و، مثلا نصر الله حافظ و، مثلا علي ګل پیوند و، مثلا چې زما په یاد دي دغه افضل ټکور و، دغه خلک و زه یې هڅولې وم، ډېره هڅول سوي.
دا خو بیا په کابل کې تر داسې وخت خبره کې چې دا واقعا اهلي ذوق او د ادب خوندانو په رادیوګانو کې کار کولو، په مجلو کې کار کولو، په پښتو ټولنه کې سره تنظیم و، تاسو هم دغه څه کومه وظیفه لرله؟
ما پلس کاله افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې، چې هغه وخت افغانستان راډیو تلویزیون په نوم باندې و، ما لس کاله کار کړی. زه پروډوسر وم او د ادبي پروګرامونو لیکواله وم. د ځینو پروګرامونو مې لیکله، ځینې مې ژباړله، تا ازر چمن سمنی پښتو برخه ما ژباړله، د ایرانی منابعو څخه مې د باندنی شعرونه ژباړل ورته.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، د تیر اتوار په ورځ ماخام اسلام آباد کې د موسیقۍ د یو خوندور ماخامي تابع شوی و چې پکې د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکو پښتنو ګډون کړی و. د موسیقۍ دې بندر ته د مشال راډیو همکار ریاض مساخیل هم ورغلی و، او له دغه رنگین ماخام څخه یې خواږه په یو رپورټ کې راټول کړي دي.
د تیر اتوار په شپه اسلام آباد کې د پښتون نایټ په نوم د موسیقۍ د یو خوندور ماښامي تابیا شروع وه چې پکې سرخار اسلام آباد کې د میشتو پښتنو نه سربیره د ملک د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکي خلکو ګډون وکړو او د پروګرام نه یې خوند واخیستو. د پروګرام تابعیا شاکر زیشان خاطک د خپلو بازي ملګرو په مرسته په ذاتی توګه کړې و. مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي وینا وا چې پروس کال یې یو شمیر پروګرامونه کړي دي او سخت کال هم د غرنګ اراده لري او د دې یوازینی مقصد پښتون کلتور او ثقافت ژوندۍ ساتل دي. د حکومتي او پارلماني غړو نه هم ګیله وکړه.
اسلام آباد کې زموږ د سرکاري ادارې چې دي دو زمون د پښتو کلچر چې دا د دوه نسل کې روانه کړي ده. دا اوس مونږ خپل ځان یو تنظیم جوړ کړی دا لاګي ور سره او خپل پروګرام کو. حالانکه دا پروګرامونه سرکاري ادارو ته پکار دي چې هغه څنګه د نورو شوبو پروګرامونه کوي د سبا د دوه فنکارانو هغه کې مونږ شوبې ولا او یا بلوچستان ولا چې کوم منتخب نومند یو سابې کوو هغه د اواز نه اوچتوال. نو دا پښتونولي به زمونږ جریوي په د اسلام آباد کې په د وفاق کې او کوم زمونږ ته مونږ اواز رسېدای شي مونږ ورسو.
د سواد سیمې سره تعلق لرونکي یو درغاړي وینا وا پښتانه لوی هنر لري خو حالات او نامنې ورته لار نیولې ده. د زیاتوي
خپل پروګرامو دا کم چوي شو خلک ډېر مزه واستله او زه دایمه چې لپاک تبزم په ملک امن راولي چې زموږ په ارزي کې د شاندي پروګرامونه کیږي او لپاک ته مې دعا ده چې بس ټول پښتانه اتفاق راشي او راکزه موږ د شاندي پروګرامونه کې دم دا منې نه خېږي.
د ملک د لر او برنا راغلي پښتانه د پروګرام نه ډېر خوند واغستو او د دوی وینا وا چې باید د دا قسمه پروګرامونو ډاټ ګیرنه شي. د مردان یو اوسیدونکو ارشد چې اسلام آباد کې سبق وایي مشال ریډیو ته وې
هل تکي خیبر پختونخوا کې دا قسمه فنکشنز دا قسمه پروګرامونه چې کوم دي دا پوسیبل ندي هلته سکیورټي ټریکس وغیرہ دغه وجنه. نو په اسلام آباد کې د پختونو لپاره زویم چې دا قسمه چې کومه هلی زلی دي نو دا ویکلی بیسز باندې پکار دي ډېرې کمی کیږي او پکار دا چې د کی زیاتواله راشي.
پروګرام کې د سایمه ګل، دلراج، وصال خیال، وحید چغزی او سید عالم محسود نصر بیرا یو شمیر پښتنو هنرمندانو د خپل فن مظاهره وکړه او محفل کې ناستو خلکو دوی ته خد ازله د اخلاص داد ورکو. د پروګرام فند به هغه وخت لا یو پدو شو کله چې با په مستو سندرو جذباتي ځوانانو ګډا شروع کړه.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
نړی رنگونه دا نړی عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړی رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
د مشال ریډیو خبرونه پردی زای پای تارسی دي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکه دوس خبره ده وسی واور کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا. وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶